په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزن روی اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په باب واوري، او دغه راز به واوري چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو یوه اونۍ پوره شوه، خو حکومت تر اوسه د هغه د قاتلانو په موندلو نه دی بریالی شوی. نمړې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د استرالیي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوي جنګي جنایتونو د اعدامو په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه هغه اعدامې ثابتوي چې د ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او ولسي وګړي په غیر قانوني ډول وژلې دي. عراق او سعودي عربستان خپل ځمکنی پوله تر 1.5 کلونو وروسته بیرته پرانستله. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د امرو شو شمیر پرون چهارشنبه له 2500 واوخت. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د استرالیي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د اعدامو په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه هغه اعدامې ثابتوي چې دغه ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او ولسي وګړي په غیر قانوني ډول وژلي دي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کمبل نن پنجشنبه د څېړنې د راپور تر خپرېدو مخکې د استرالیي ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتې ده. دغه څېړنه چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوې پکې 50 پیښې څېړل شوې او له 400 زیاتو شاهدانو سره خبرې شوې دي. د دغه څېړنې موندنې ښیي چې کره شواهد شته چې استرالیي پوځیانو په افغانستان کې چې ډیری په اروزګان ولایت کې میشتو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ غیر قانوني وژنې او له بندیانو سره غیر انساني چلند کړی دی. کمبل په کانبیرا کې خبرلارانو ته وویل چې د 25 استرالیي ځانګړو پوځیانو لخوا په غیر قانوني ډول د 9 کسانو د وژلو د اعدامو په اړه د 3 قضیو په څېړنه کې کره شواهد ترلاسه شوي دي. کمبل زیاته کړه هغه افراد به چې په غیر قانوني وژنو کې په لاس لرلو تورن دي یو نوي ځانګړي مفتش ته ورپېژندل شي. د هغه په وینا د تورنو دغو 25 سرتیرو یو شمېر تر اوسه په پوځ کې خدمت کوي. د یو بل خبر له مخې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تیره ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د استرالیي ځواکونو د جنګي جرمونو پر اعدامو خبرې وکړې. د جمهوري ریاست لخوا تیر ماښام په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې موریسن په افغانستان کې د ځینو استرالیي سرتیرو د جنګي جرمونو په ترسره کېدو د خواشنۍ څرګندولو ترڅنګ ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د هغوی څېړنې به په ښه توګه ترسره او عدالت به تامین شي. د استرالیا صدر اعظم لږ تر لږه د خپلو 10 سرتیرو په اړه چې 15 لا هم ویل کېږي په پوځ کې دنده لري د تحقیقاتو امر صادر کړی دی. د کویت یو شمیر دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل او د بیړني اوربن غوښتنه وکړه. دغه عالمانو پرون په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې روانه جګړه شرعي جواز نه لري، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. وسلوالو طالبانو که څه هم د فبروري په 9 په قطر کې له واشنگتن سره موافقه لاسلیک کړي خو بیا هم په افغانستان کې خپلې جګړې نه دي بندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه اعلامیې د هرکلي ترڅنګ پرون په یوه اعلامیه کې وویل دا سوله غوښتونکی اقدام د افغانانو او افغان حکومت د سوله ییز لیدلوري ملاتړ څرګندوي. دوی اونۍ مخکې د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د یو لړ بندیزونو لګولو په لړ کې هغه بنسټ په نښه کړی چې د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنه ای لخوا کنټرولېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت دغه تازه بندیزونه پر ایران د تر ټولو زیات فشار راوستو تازه بیلګه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې ولسمشرۍ دورې په وروستیو 2 میاشتو کې لګوي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د امریکا خزانه وزارت دغه تازه بندیزونه پر هغه څه چې د خامنه ای د ملاتړ کلیدي شبکه بلل شوی لګول شوی دی. دغه وزارت وایي د مستضعفان په نوم بنسټ چې خامنه ای کنټرولوي 10 کسان او 15 اړوند بنسټونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. عراق او سعودي عربستان خپل از مکنی پوله تر دیر شکل نورست بیرته پرانستله. د دوړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو پرون چهارشنبه پر پوله د دروازې د پرانستنې په مراسمو کې ګډون وکړ. دا پوله په داسې حال کې پرانستل شو چې په تجارتي مالونو ډکې لارې له پولې واوښتې. په 1990 کال کې پر کویت د عراق د پخواني مشر صدام حسین تر یرغل وروسته سعودي عربستان له عراق سره خپل ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې او دا پوله تړل شوې وه. خود عراق اوسنی صدر اعظم مصطفی الکاظمی د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لري، ځکه نو د دواړو هیوادونو سوداګري اړیکې په غوړېدو دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شوو شمیر پرون چهارشنبه له 2500 واوخت او د 8000 کسانو په بستر کې دو سره هم یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا دواړه د دې څرګندونې کوي چې د کورونا وایروس په متحدو ایالاتونو کې په چټکۍ او بې وقفې د خپرېدو په حال کې دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د نوي شمیرو له مخې د نومبر په 18 1200 کسان د کورونا له امله مړه شوي، چې دا د مې له میاشتې راهیسې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. په روغتونونو کې د شاوخوا 8000 کسانو بستر کېدل هم د تېرې میاشتې په نسبت دوه چنده زیاتوالی ښیي. ډاکتران او نرسان وایي د وضعیت له خرابېدو سره ډېر ستړي او ستومانه شوي دي. په مکسیکو کې د کورونا له امله هم د مړو شوو شمېر نږدې 30000 کسانو ته رسېدلی او په دې هېواد کې د مثبتو پېښو شمېر له 1 میلیون اوښتی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا به هم لنډ خبري برخه کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر او د غراز په هلمند کې ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو په باب واورې چې یو اونۍ له وژل کېدو اوړي، خو تر اوسه پورې حکومت د هغې د قاتلانو په موندلو نه دی بریالی شوی. خو لومړی باید د کابل سټډیو ته لاړ شو. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په سټډیو کې راسره دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په یو ورځني سفر کابل ته رسېدلی دی. فیروزه جان، کراته نور وایي چې د تر اوسه په کوم خبري کانفرنس کې راڅرګند شوی یا چارواکو د سفر په اړه څه ویلي دي؟
مننه نوري صاحب. افغان حکومت ولسمشر مرنی په نهنی مبجو د کابل په وخت باندې خبري اعلان غوښتي دي، ترڅو دوی ټکله ملاقاتونه کوي. تر لیدو کاته ورسته البته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ له خبرو ورسته یو پریس کانفرنس یا خبري کانفرنس دایر کیو. په اړه جزئیات له رسنیو سره شریکي، خو تر دې دمه دا کانفرنس پیل سوی نه ده. ورسته به په دې اړه چې د کانفرنس کې څه جزئیات ورکول کیږي هغه به هم لاوریدونکو سره شریکو. د پاکستان په کابل کې د پاکستان سفارت یو مطبوعاتي مشاور راته په یو پیغام کې لیکلي دي چې عمران خان د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر همدارنګه د هغه سلاکار د پنګونې او تجارت په برخه کې د هغه سلاکار او ورسره یو څو نور غړي د حکومت راغلي دي. البته یو هیات راغلی ده او په دې کې دوی غواړي چې د افغانستان د سولې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو او په ټوله کې په سیمه کې د اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وکړي. تر اوسه پورې دا البته د عمران خان لومړی سفر دی. له هغه وروسته چې وظیفه یې دنده اخیستې ده، لومړی سفر دی افغانستان ته. او له دې مخکې افغان چارواکو لکه د افغانستان د سولې علي وبخي، د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله، همدارنګه د افغانستان د ولسی جرګې مشر رحماني هم پاکستان ته تللی و. یو شمېر نور افغان سیاسیونو هم پاکستان ته په دې وروستیو کې سفرونه درلودل. بله نوري صاحب،
که د ښار د وضعیت په اړه راته ووایي چې څه تدابیر نیول شوي، امنیتي وضعیت څه ډول دی؟
سهار چې کله موږ د دفتر په لوري راتلو، لارې مطلق بندې دي. په کابل ښار کې زیات لارې بندې وي، او یعنی موږ د 15 دقیقو لاره په یو ساعت کې تای کړه ترڅو دفتر ته ورسیږو. د عام خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي، ځکه نن په کابل کې د حکومت له لوري، د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري عمومي رخصتي اعلان شوې ده. نو له همدې عمل نه د دغه پاکستانی چارواکي راتګ سره عمومي لارې بندې دي. بلې،
بله فیروز جان مننه کور ودان قدر من اوریدونکو و مرید چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان دی ولور پوری حکومتي پلاوی په مشرۍ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او د غراز نور او جکپورو چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی دی. دا د لومړنی او سفر دی، یو ورځنی سفر دی. البته کله چې په 2013 کال د اګست په میاشت کې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې ده. ازادي راډیو اوري نن په خبرونو کې به د عمران خان د وروستیو ولیدنو کتنو او کابل ته د هغه د سفر په باب نور جزئیات له تاسو سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو یوه اونۍ نن پوره شوه، خو حکومت تر اوسه د هغه د قاتلانو په موندلو نه دی بریالی شوی. د دایی کورنۍ غواړي چې د هغه د وژلو د پیښو عاملان په نښه او ورته سزا ورکړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د دوی پلټنې تر اوسه روانې دي. دایی د تېرې پنجشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د هغه په موټر پسې د یوه نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او یو ورور یې ټپي شو. طالبانو دا پیښه نه ده غندلې او ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې بیا وایي حکومت تر دې مخکې هم د ګڼ وژل شوو خبریالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی. صالح محمد صالح راپور لري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د کورنۍ غړي لا هم در واشا دایی د قاتلانو د نیول کېدو او مجازاتو په تمه دي. پر هغې پیښې چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلی یوه اونۍ واوښته، خو تر اوسه د وژونکو په موندلو او تثبیت کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. در واشا دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو اړخونو د وژونکو د مجازاتو غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دا ده چې د دایی قاتلین پیدا شي، هغه که هر څوک وي، که د طالب په ساحه کې وي، که د حکومت په ساحه کې وي، یا فرد وي، هر څوک وي، زموږ هغه حقیقي قاتل پکار دی. زموږ دا نه دی پکار چې دولت موږ ته یو څوک راونیسي، رسنیو ته راولي وایي دا د دایی قاتل و. موږ هغه څوک پکار دی چې ثبوت ورسره وي او په دې موضوع کې پوره لاس ولري، موږ ته قناعت راکړي.
د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې د ملت ژغ راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست له حکومت، وسلوالو طالبانو او نړیوالې ټولنې د عدالت په تامین کې د همکاري غوښتنه وکړه.
پر شهید الیاس تایی برید ټولو سیمه ییزو نړیوالو خبریالانو او ادارو غندلی دی، خو یوازې په غندنه باندې سر نه سره ورځي. پر حکومت مژغ دی، پر طالبانو مژغ دی، پر نړیوالې ټولنې باندې مژغ دی چې یو دا چې د شهید الیاس تایی په قضیه کې چې کوم کسان شکیل دي هغوی باید رسوا کړل سي، هغوی باید ولس ته وښودل سي. د خبریالانو د سر د خوندیتوب لپاره باید ټول اړخونه، ټولې ډلې ټپلې جدي اقدامات وکړي.
په کابل کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه مشر مجیب خلواتګر وایي په هلمند کې نور خبریالان هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
په هلمند کې ځینې بل خبریالان هم ویل کېږي چې تهدید شوی ده. دوی خوندیتوب اوس تر پوښتنې لاندې راغلی دي او ځینې خبریالان حتی دوی غواړي چې د هلمند بل ولایت ته سفر وکړي. وایي په هلمند کې وضعیت ښه نه ده. موږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې یو خو د دایی مسله باید ځانګړې توګه وڅېړل سي، بل نور خبریالان چې اوس په هلمند کې پروت دی د دوی خوندیتوب او د دوی امنیت باید د محلي حکومت او همدارنګه د مرکزی حکومت په اولویت کې راسي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدی ازادي راډیو ته وویل د دایي موټر په کور کې دننه ولاړ وو او له کوره له وتلو لنډ شیبه وروسته چاودنه وسوه. دا چې ماین په موټر پورې کله، څنګه او د چا لخوا نشلول سوی وو تر اوسه معلومه نه ده. مشتبه محمدی:
ما د ورور موټر د دایي صاحب په کور کې ولاړ وو چې هغه سره لدې چې موټر ستلی هم نه دی. په کور کې موټر ولاړ دی او داسې پیښې رامنځته کېږي. ولې دا تر څو دا وضعیت روان کنن زما سر وسو سبا د بل چا سره کیږي د دې پلټنې دی اوسی.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده د سیشن بی پورت په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه هیچا د محمد الیاس تایی د وژنې د پلټنې په اړه جدي اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ په څیر د څیړنو د پیل خبر ورکوي خو د کوم پرمختګ څرک نه پکې ښکاري. د دغه وزارت ویان طارق آریان پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د وژونکو تشخیص او مجاز